تی مسلینو په وینا نامعلومه وسله والو د چهارشنبه په سهار د افغانستان پولي ته څیرمه په لیمزو نومې سیمه کې پر یو کوچني برېښنا ګوډ برید کې درې تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د امنیتي مسلینو په وینا تر برید وروسته د برېښنا ګوډ دوه تنه انجینران ورک دي او اندېښنه ښکاره کوي چې ګواکې وسله والو به له ځان سره وړي وي. د مومند ایجنسۍ د غنانۍ د مرکزي روغتون یو تن چارواکي ریاض محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روغتون ته درې مړي او شپږ ټپیان ور وړل شوي دي.
فرق زخمین دی انجرد سیریس نشته بس ټیبل دی دیمو ته بس فرست ایډ دغه وکړ ته موږ سره دی ټیک دی انجینر دی او څه غنی نامه ده او یو ټیکادار دی د شکر نامه ده د متری ورسکروډ دی او یو ډرایور دی دی د لیبر به وړل وړل دی ته لوکل دی هغه ایک بار ګل نامه ده.
د مومند ایجنسی د علمزو یو تنځای اوسیدونکو د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي اړیو ته وویل دا ورکوټ ډیم د سیمې د پټو د بوکولو او د نهرونو لپاره جوړېده. نامعلوم وسلوالو سار وختي د ډیم پر کارکونکو برید وکړ او درې کسان پکې وژل او شپږ نور ټپیان کړي دي. زمونږ په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې داسې کومه ناوړه پېښه نه وه رامنځته شوې. دا نن دا پېښه وشوه. د افغانستان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې له 2000 میلادي کال راهیسې د وسلوالو په بریدونو او بمي چاودنو کې تر دې دمه د قبایلي مشرانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي او دا لړۍ لا دوام لري. د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور او دغه ایالت په لرې پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو په تروریستي فعالیتونو کې څرګند ډېروالی راغلی دی. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له وروستیو تروریستي فعالیتونو داسې بریښي چې د پاکستان نوی حکومت له وسلوالو سره د خبرو اترو پر وړاندیز بیا کتنه وکړي. یاد دی وی چې د یکشنبه په ورځ د پېښور په کوهاټۍ بازار کې پر یوې کلیسا په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 30 کسان وژل شوي او تر 130 زیات ټپیان شوي. سبیح الله شفق، ازادی راډیو، پېښور.
ازادی راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د ازادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای یو بل پروگرام ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د مالی وزیر حضرت مرزا خلوال زموږ میلمه دی. له خاغلی زخلوال سره په دې پروگرام کې د عوایدو د لوړېدو لپاره د دوی پر اقداماتو په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او ځینو نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. زاخلوال صاحب مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. په سر کې وای چې د پاکستان سره چې تاسو په دې وروستیو کې کوم قراردادونه امضا کړل هغه پروژې څه دي، څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خاص نه مننه کوم ساس د بلنې څخه. روسي سفر په پاکستان کې مو په څو اساسي پروژو خبرې وکړې او موافقې ته ورسېدو. اولنۍ پروژه چې البته پلان مهاله کې ضروري ده، افغانستان او پاکستان ته اهمیت ورده، هغه د تاجکستان او قرغیزستان نه د 1200 میگاوات برق انتقال دی چې 300 میگاوات په افغانستان کې مصرف رسیږي او 1000 میگاوات یې پاکستان ته ځي. دومره پروژه چې هغه بیا هم عملی بڼه چې د ډیره شونې ده او نږدې ده، هغه د پېښور څخه تر جلال آباد پورې د اوسپنې پټلۍ ده چې 180 کیلومتره کېږي. البته دا پټلۍ به د لنډې کوتل د لارې چې اول فکر کې د نه به وي ځکه چې ډېر سخته لاره ده، د شنمان د لارې دغه کې مونږ د نړیوالو ژمنې لرو چې تمویل به کړي. بله پروژه د چمن څخه تر قندار پورې د اوسپنې پټلۍ غځولو ده. بله پروژه چې هغه مشمنه وخت پاکستان څخه چې زر کال پیل کړي، د تورخم څخه تر جلال آباد پورې د دویم لین د جوړېدو پروژه ده چې تقریبا 50% مکمله شوې ده. 50 کاله کې دوی کار ځنډولې دي چې هغه زرته زر شروع کړي. بله پروژه هغه په کونړ بند باندې مشترکه سرمایه ګذاري، البته باید وضاحت ورکړو چې د کنټرول سره اصول کې د افغانستان په لاس کې دي.
خپله سپتمبر مطمئن چې پاکستان په خپل ژمنو عملو کې او د کومو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دغه پروژې به عملي شي.
دا چې دا څو شان ته ضرورت لري، یو دا دی چې د ټولو پروژو لپاره هغه ارتیا چې زموږ هیواد لري د هغوی باید ولري. نو موږ په همدې خاطر باندې په هغه پروژو باندې بحث وکړو چې دوی ورته اړتیا لري. وسپن پټلۍ ته څومره چې زمونږ تجارت او زمونږ واردات او صادرات د پاکستان د لارې او پاکستان ته اسانه کوي، پاکستان هم علاقه مند
دی،
هیوادونو ته ګټه رسیږي. یا د برق پروژې مشترکې د ګټې پروژې دي. په عین وخت کې دویم شی چې دی هغه اعتماد، ښه اعتماد د دواړو هیوادونو پکې. زما زه په دغه اندیم چې دغه پروژو د لارې مونږ کولی شو نورو ساحو ته
څه وخت به عملي کار په شروع شي.
عملي مونږ بل لویه ناسته چې لرو دغه راتلونکې میاشت کې چې اکتوبر میاشت ده، د پاکستان طرف پلاوی چې مشري به د پاکستان د مالی وزیر کوي دلته کابل ته راځي. دلته به مونږ دوه ورځنۍ ناست لرو، هم په دغه یو میاشت کې چې کوم پیشرفت شوی دی چې خوشبختانه شوی دی په دغه مختلفو ساحو کې، په هغه پیشرفت به مونږ یو ارزیابي به کوو او په عین وخت کې به مونږ تفصیلي کار ته ننوځو. نو زمونږ دغه بل مجلس چې دی چې په کابل کې ووسی د مهمترینو مجلسونو څخه دغه رقم مجلس لا تر اوسه افغانستان کې د پاکستان د اقتصادي ټیم د حضور شاید نو اولنی ځل به چې شاید نو د فکر کوم چې ډېر ښه
ځخیر ول سره دغه پروژې د دواړو هیوادونو په ګټه دی. لګښت به څوک ورکوي؟ پاکستان او افغانستان په ګډه او نړیواله ټولنه یا نور مرسته کوونکي هیوادونه؟
د برق انتقال لګښت په داخله د افغانستان کې موږ مکمل تمویل هم د اوس لرو، بانک جهانی عمدتا تمویلی او څنور مرسته کوونکي. د پاکستان طرف د پاره هغه هم خپل تمویل لري، هم جهانی تمویل لري، په قرغیزستان او په تاجکستان کې هغه خپل تمویل پیدا کړي.
زاخیل ول سید روان 1292 هجری المریز کال په شپږ میاشتو کې د افغانستان اوایت څنګه وو؟
زموږ اوایت فشار لاندې وو، فوق العاده د فشار لاندې وو، ځکه چې تشویشونه شته. 2013-14 کال تشویشونه شته، تجارت کم شوی دی، سرپانګونی په افغانستان کې کمی شوی دی. فهم دادی که مونږ د فشار لاندې وو، چې
چا له خاطر فشار لاندې
وو؟ اوایت خپل د شي چې مونږ بودیجه لرو، مونږ بودیجه په اساس د تخمین د اوایت کوو. زموږ تخمین دا وایدو چې په شروع د کال کې ډېر خوشبینانه او نسبت حقیقی دی، مګر مو مصارفات او ضروري مصارفات دي. نو هغه دی چې مونږ ځینې اقدامات مو لا پسې ګړندي کړل، اصلاحي اقدامات چې په عوایدو پر راټولولو کې وو، هم د ګمرکاتو هم د غیر ګمرکاتو، هغه مثبتې پایلې درلودې. فلهذا د عوایدو بڼه هم دا اوس ډېره بدنه ده.
په 1992 کال کې عواید د تیر کال په شپږو میاشتو پرتله زیات شوي، کم شوي دي؟
کم زیات شوي دي خوشبختانه، مګر هغه زیاتوالی فیصدي چې مونږ ورته ټاکلې وه د هغې نه به کم وي، مګر د تیر کال په پرتله لابانی کافی اندازه زیات دی.
بلې، څه عوامل چې هغه کوم هدف چې تاسو ټاکلی هغه ته ونه رسیدای؟
مونږه راکړه ورته ډیر زیات کم شوې. مونږه استاد لار شي کم ترافیک د تجارت چې په سرحداتو کې هغه اوس نشته. مونږ واردات کم شوې دي، مونږ د لار شي ساختماني سکتور او لوی سکتور، مونږ ساختماني سکتور کولونه کند شوې دي، نور پانګونې کند شوې دي. متاسفانه ډیر ناوړه منفي تبلیغات کیږي، عمدتاً نړیوالې رسنۍ دي، مګر انعکاس یې په داخلي رسنیو کې پیدا کیږي. دا د خلکو په اسانو باندې تپن تاثیرات خپل لري.
ما تاسو په وړاندې څه اقدامات کړي یا څه اقدامات په پام کې لرئ؟
خو همدا چې موږ خو تبن په هغه پراخه کچه کوم منفي تبلیغات چې کیږي د هغې مخنیول ډېر ګران دي، مګر موږ خپل پیغام رسولی دی چې زموږ اساسات د اقتصاد تغیر نه دی خوړلی، کومې ژمنې چې د خارجیانو دخوا نه دي هغې کوم تغیر نه دی خوړلی. موږ امیدوار یو سر په سلو کې چې زموږ راتلونکي کال ټول ټاکنې به یو پر امنر په ټول ټاکنې اوسي. د هغې په پایلو کې به مونږ طبعا یو نظام ولرو چې هغه باعث ثبات وګرځي، هغه باعث تداوم وګرځي، هغه باعث بیا هم هغه به داسې یو نظام اوسي، ځکه چې د افغانانو غوښتنه هم دا ده. نو دغه تشویشونه په عین وخت کې د امنیتي انتقال چې کوم دی تر اوسه پورې چې کوم شوی دی، کوم تشویشاور خبره نه ده رامنځته شوې ده، کوم ځای کې چې امنیتي انتقال شوی دی امنیت بهتر شوی دی، خراب شوی نه دی.
ذخیره ول د عوایدو په برخه کې ګمرکونه لویه سرچینه د عواید شمیرل کیږي، اما تاسو د مالی وزارت نورو چارواکو تایید کړی چې په ګمرکونو کې تر اوسه هم فساد موجود دی، د دې فساد مخه تر اوسه ولې مکمل نه دی نیول شوی؟
تاسو دی چې په ګمرکونو کې په هیڅ هواد کې یا په ډیرو کم هوادونو کې به ووایم چې په مکمله توګه ته د فساد مخه ونیسي. دا ګمرکات مونږ په ډیره کمه کچه باندې درلوده، مثلا دیش کال څلوې 50 کال مخکې درلوده فساد پکې وو، مګر کچه ډیره کمه شوې. یو څه به وي پکې، ځکه چې د پیسو سره سروکار وي، د نقدو سره سروکار وي، او هغه دلایل هم دا دي اوس ګور تاسو ته په نهایت کې په وزارت مالیه کې که تغییر د اوای درغلی پیشرفت شوی که تغییر د اوای درغلی نوی راغلی پیشرفت نشوی څلور کاله مخکې سره دی چې تجارت ډیر غختل او نسبت وستا مونږ 350-350 میلیون ډالر د کال اوای درو وست مونږ 200 میلیون ډالر یو لسو میلیون ډالر شاوخوا مونږ اوای درو نو ما دا چې څه شوی دی مونږ سیستم بدل کړی مونږ سیستم اصلي شوی دی مونږ افراد چې وی ګورو باندې شاید پیدا شي چې ښکیل دي په دې مسایلو کې تبدیل کړي دي مونږ د نورو وزارتونو د اوس په وزارت داخله کې چې پراخه کچه باندې په سرحداتو کې تغیرات راغله زموږ په پیشنهاد باندې راغله هغه څوک چې ښکېلو په قاچاق کې ښکېلو په نور مسایلو کې ښکېلو حتی په نور وزارتونو کې هغه تبدیلې راغلي هغه سم چې وسه شوي دي هغه مو کړي دي او پایلې هم درلودې دي مګر کدا ویو چې سل په سلو کې په ګمرکاتو کې فساد منځ ته نه دی تللی سل په سلو کې بولې شو شونې نه ده مګر کچه په پام ور راښکته شوې ده
بله نس کوي چې تاسو هلته د څارنې ټیمونه وګمارئ تر څو هغوی د
پله د پیسو په ساحه کې داسې کېږي چې تا خپل معمولین لري څارنه ټیم مونږ څارنه ټیم لرو ځینې وخت کې څارنه ټیم هغوی هم پکې داخل شي دا څومره چې څارنه زیاتېږي هغومره ځینې وخت کې په ځای
تاسو مخکې په دې اړه وزیر صاحب وبښئ اندېښنه ښودلې وه چې د څارنه ټیمونه ځکه ډېر دي هلته ځي او خپل اماده فساد لامل شوي
مطلق شوي مطلق څارنه زه د یو منطقي حد څارنه طرفدار یم د بې منطقه زیات حد څارنه طرفدار نه یم ځکه خپله باید سفر نه
کړي ځخیل ول صاحب تاسو د ګمرکونو په چارو کې د مالی وزارت په چارو کې د لاسوهنې له امله انتقادونه درلودل او ویل چې د ملي شورا ځینې غړي لاسوهنې کوي او د 50 غړو نومونه مهم افشا کړل څنګه دغه لاسوهنې اوس هم دوام لري د زورواکو او یا هم د ملي شورا د غړو لخوا
نه هغه وخت کې مونږ هغه وخت کې فشارونو ته تسلیم شوي نه اوس مرته تسلیمي ګو هغه یو دغه مخکاره کچته مونږ فشار تسلیم شوی اصلا به مستون زنه درلودی اصلا به هغه سټیج ته زنه تللی اصلا به هغه خبرې معنی کولی نو خبرې معنی دا وه چې یعنی مونږ شندې قبول کړی په دې کې شک نشته چې ګمرکاتو کې زموږ ډېر سخت علاقه مندي ده ما ته اوس تاسې که مونږ ما سره یو ورځ تاسې کښېنئ او ما ته عرایض رېشي د ورځې به ما ته سل عریضي راځي اکثریت ته مقررې دي په سلو کې 90% د ګمرکاتو کې د تقرری عریضي دي مګر مونږ د عریضي اخلو منوی دوی ځان سره
لاسوهنه اوس محسوسه ده په وزارت
نه لاسوهنه ګورئ یو فشار دی یو لاسوهنه ده لاسوهنه د خپل به زما کمزوري ښیي چې زه دلته لاسوهنې نه په داخل د وزارت مونږ اجازه نه
اما فشار
فشار شته ولې نشته همیشه فشارونه وي او وزارت مالیه همیشه منطقي او غیر منطقي فشارونه په وزارت مالیه باندې شته د مصارفو طرف شته د بودیجې طرف شته د عوایدو طرف شته د ګمرکاتو طرف شته همیشه د نړیوال طرف شته
بله ذخیره ورسب کله چې تاسو په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو د 50 تنو وکیلانو نمونه افشا کړل چې تاسو باندې په یو ډول فشار راوړي هماغه وخت داسې راپور نه ورکول شول چې تاسو سره د شاوخوا 500 وکیلانو نمونه دي او د فشار له امله مو هغه نور افشا نه کړله
نه څه شي ګورم ما نه دا پوښتنه کراتو باندې کېږي چې کېدای شي ډېر کسان وي زه په اساس د شواهدو چا چې ما سره شواهدو په هماغه باندې لاړم بدون د شواهدو باندې ولو که باور هم ولرو دغه هم ولرو بدون د شواهدو باندې دا خو بیا ښه نه ده حتی زه د هغې طرفدار نوم د ملي شورا د خپل ملي شورا طرفه په ما باندې په هماغه ورځ باندې فشار راغله چې باید نومونه واخلي نو هماغه مو واخیسته هغه خپل مثبتې پایلې درلودې زه باید ووایم دا مثبتې پایلې دا وي چې ګورئ ځینې وخت کې یوه ساحه سپینه او توره معلومه وي سره ډېر کسان په د ملي شورا کې اکثریت چې دي د ریفورم طرفدار دي اکثریت یې د پاکۍ طرفدار دي په دې کې هېڅ شک نشته زه شک نه لرم مګر ځینې وخت کې دا سپین او تور معلوم نه وي سره یوه خړه ساحه موجوده اوسي یا مونږ ته سپینه توره یې دې ته خړه وي فکر کوم چې زموږ او د بیرون هم د شورا د سره او هم د نورو عامو مراجعینو سره هغه سپین او تور سره معلوم شو چې کومه ساحه مونږ ته هغه سکر خز مونږ کومه ده
بله اما د ولسي جرګه اداري پلاوي هماغه وخت ویل چې ښاغلي ذخیروال مونږ ته پورا کافی اسناد را نه کړل تر څو مونږ هغه کیس وڅېړو
نه د اخو بیا په دویم ځل کې ما خپل پوره دفاع مې وکړه دوی خو بیا ماته جنجال جوړ کړي او هغه دفاع دا و چې څېړل د قانوني اساسي په اساس د ملي شورا دنده نه ده څېړل هغه د لوی څارنوالۍ او لوی څارنوالۍ ته مخکې د دې نه یعنې دغه اکثریت د کسانو داسې نه شوي چې ما یې نومونه واخیسته بیا مې اسناد د دوی کیسونه د لوی څارنوالۍ سره مخکې نه شریک شوي وو نو څېړل د هغوی وظیفه ده په دې برخه کې راپور ورکول د څېړلو په برخه کې راپور وکړل زما دنده نه وه هغه د لوی څارنوالۍ که چېرته دوی لازمه ګڼل د هغوی دنده وه
زخیل ول سیب سو میاشتې وړاندې لوی څرنوالۍ داسې راپور ورکړ چې د دیارلس سوه اتیایم او دیارلس سوه درې اتیایم کلونو ترمنځ د حیرتان د ګمرک یا د حیرتان د بندر عواید حیفو میل شوي دي او په هغه وخت کې د وحدت جنبش او د جمعیت د ګوند چارواکي هلته په واک کې وو. دغه قصیه تاسو وڅېړله او منه څېړله کوم حتی
بیا هم دا څېړل زما دنده نه ده. زه فقط مسؤول د هغه دورې یم چې دلته وزیر وم. د هغې نه مخکې هغه څېړل د څارنوالۍ کار دی. که چېرته معلومات مونږ نه غواړي او مونږ سره وي سل په سلو کښې
تاسو ته معلومات نه ده شوی چې څومره عواید د افغانستان بودیجې ته نه دي راغلي؟
ډېر ستونزمنه ده هغه. دا خبره به ستونزمنه وي چې تخمین شي، ځکه چې حیفو میل عادتا که چېرته په اسنادو باندې وي، اسناد بیا نو که وزارت مالیې سره اسناد اوسي مانا چې باید ورته راغلی وی، نو چې دوی سره چې حیفو میل شوي دي مانا چې اسناد هم ورسره نشته. نو په دغه برخه کې قطعا مونږ ته نه چا مراجعه کړي، نه مونږ نه چا پوښتنه کړي، نه یې لار څخه اسناد غوښتي دي.
بله، اکثرت د ولسي جرګې ځینو غړو سره چې موږ خبرې کړي دي، له عامو خلکو سره یو انتقاد دا ده چې زاخیل ول صاحب، تاسو په دې ګمرکونو کې وایي د ننګرهار ولایت ډېر کسان ګمارلي دي، دوی ته مو ځواب څه ده؟
وایي چې څه شی چې عیان دی ضرورت د بیان نه لري، یا پښتو کې یو بل متل دی وایي چې شپه تیاره ده مڼې په شمار دي. دا ټول نوم په نوم دې راسره لاړ شي کې زه هم دغه اوس بیا څو نومونه په ګمرکاتو کښې عموم سره اخلمه چې په راسته رهبرۍ کښې که چې زه غواړم چې نګرار راولم، اول د نګرار خلک مستحق دي که چېرته دوی داسې ځوانان اوسي چې هغه واجد شرایط اوسي، ول نه. مګر همدا اوس زما رئیس عمومي د ګمرکاتو د وردګو دی، زما رئیس د ګمرک د کابل د کابل دی، زما رئیس د ګمرک د مزار د پروان دی، زما رئیس ګمرک د کندوز د فاریاب دی، زما رئیس ګمرک د اقینې په فاریاب کې هغه د بامیانو دی، زما رئیس ګمرک د هرات د هرات دی، زما رئیس ګمرک د فراه د لغمان دی.
زاخیل ول صاحب، په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره د عوایدو د لوړېدو لپاره ستاسو راتلونکي اقدامات څه دي؟
مونږ مکمل همداسې روان یو، سره زمونږ لاره هم په عوایدو کښې، هم په ګمرکاتو کښې، او هم په عام غیر ګمرکي عوایدو کښې دا سیستم جوړېدل دي. څومره چې دا سیستم کمپیوټري کوو، څومره چې ځوانان دلته راوړو، څومره چې د نقدو معامله ختموو، چې خپله دا پرداخت د بانک نه بانک ته وشي، پرداخت د شخص د رابطه د شخص و شخص سره کمه شي، هماغومره فساد کمیږي. دا هم ډېر زیات ما ورته وویل چې هم په ګمرکاتو کښې هم په ګمرکونو کښې کافي اندازه پیشرفت هم کړې، همدغې ته دوام ورکوو. دغه یوه لاره ده. په دویمه برخه کې بیا هم مامورین، مسلکي مامورین، تکړه مامورین، ځوان مامورین، متحد مامورین، مګر ښه معاش سره، ځکه چې عوایدو سره څوک کار کوي باید معاش یې ښه اوسي، معاش مو ورته ښه ټاکلی دی.
زاخیل ول صاحب، د خپرونې د پای شېبې رسېدلې، فقط په پای کې اورېدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، دوی وایي چې دغه 2014 کال کې ممکن اقتصادي خلا رامنځته شي، اقتصاد ګډوډ شي، عواید ګډوډ شي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ؟
2014 کال د دغه 2013 کال نه بهتر دی، په دې باندې زه مطلق سل په سلو کښې متیقن یم. 2015 کال مو د 2014 نه بهتر دی. زمونږ اقتصاد اساسات قوي دي، زمونږ سره ژمنې د نړیوالو دراز مدتې سل په سلو کښې کومې ژمنې چې کړي په هغې مونږ سره ولاړ دي.
ډېره ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل مېلمه د مالیې نه محترم وزیر عمر زاخیل ول صاحب څخه ډېره مننه.
تاسو څخه مننه. ژوندي اوسئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کښې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې د اوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دا خپرونه مو د خوشحال مینې هغه اوسېدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي کابل ښاروالۍ کور استملاک کړی او ده ته یې په بدل کې ځمکه پوره نه ده ورکړې. نجیب الله وایي چې په کابل ښاروالۍ کې به د داسې یوه دفتر دروازه نه وي چې د تېرو کلونو په اوږدو کې د عریضې د ورکولو لپاره نه وي ټکولې. نجیب الله وایي چې اوس مهال د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ده د پخواني استملاک شوي کوربیه ډېره لوړه ده، خدای رضایت لري چې خاروالی د کابل په هرې سیمه کې چې وغواړي دته ارزان بایزمکه ورکړي.
نجیب الله اصل اوسیدن د لوګر یو، اوس فعلا د پنځمنه د خوشحال خان مینه کې اوسېګو نوابات فاضل بیگ فامیلیا قرغه لاندې دلته د مونږ کور و. داسې اوس مشکله فقط داسې داسې د مونږ د اولی سي دي پخوانی اولی سي و شریق قوله کې دي د مونږ په نامه استملاک سوی دي او تر اوسه مونږ ته د هغه عوضي توضیح کړی نه ده چې مونږ ته ځای ورکړي. او دا بل سړی چې دا ځای ورته توضیح سوی ده یو ډګروال هوایی ده، د خپله مثال هغه صلاحیت و یا مثال د شناخت و هر شی سید لري.
دغه یوه مسله تاسو مخکې وویل چې د یوې نمرې په بدل کې چې هماغه په حساب تاسو په حساب
تماماً مکتوب دلته مونږ سره ما سره دی اول ته مدیریت توزیع کې پرته دی سه مونږ ته اسناد ورکړی ده او څو اسلامونه مونږ کله چې مراجعه کوو وایي مونږ اوس هلته سپینه نمرې نه لرو تاسو ته توضیح کړو مستحق یې تاسو خو تاسو نمره نسته هلته مونږ تاسو ته توضیح کړو څو وارې اسلامونه مونږ ته ورکړی ده. یو وارې دا د طالبانو په وخت کې یو څوک اوس د نایه چار کې نوم یې یاد نسته نایه چار کې کار کوو اسلام څه کله ورته لاړ هغه څه که هغه مدیر والته هغه وویل سه رئیس خو هغه وخت طالبان وخت کې و هغه بیچاره په قانون سم دومره مثال نه پوهېده اوس نه مدیر ورته وویل سه وروره کار څه خلاص و هغه سپین نمره معرفي که شاروالته شاروالته سه دغه نمره سپینې دي او باید دوی ته توضیح سي هغه نمره ځان ته قید که رئیس ته وویل سه دوی دوه نمرې اخیستې ده درېیم نمره دوی حق نه لري سه واخلي باید داسې وسي او داسې وسي خو له دله خاطر سه هغه نمره مثال مونږ ته توضیح نسي پاتې سي.
مونږ د نجیب الله په حضور کې د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له رئیس سره مرکه کړې. د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو رئیس فریدون رشیدی، تاسو د نجیب الله ستونزه واورېده، د دوی د ستونزه په اړه څه وایې؟
برای شما بهتر معلوم است که از گذشته ها مشکلات بسیار زیادی در ښاروالۍ کابل مبنی بر این که
تاسو ته معلومه ده چې له پخوا څخه په دې اړه په کابل ښاروالۍ کې ډېرې ستونزې پاتې دي. د یو شمېر خلکو جایدادونه استملاک شوي خو حقوق یې نه دي ورکړل شوي. واقعا دا ستونزې په ښاروالۍ کې شته. د دې مسلې د حل لپاره موږ ټولې دغه استملاکي دوسیې چې د استملاک له ریاست څخه د ملکیتونو ریاست ته تللي دا ټولې مو څېړلې او یوې کمیټې ته مو دنده ورکړې. تاسو یې دلته ګورئ، د هغې له مخې دا د مسؤولو کسانو یوه کمیټه ده چې د استملاکي دوسیو د څېړلو لپاره توظیف شوې او دوی استملاکي دوسیې څېړلې او د کار نتیجه یې موږ ته راسپارلې چې شاوخوا 131 استملاکي دوسیې څېړل شوي. دا دوسیې د استملاک د ریاست له لوري موږ ته راغلي او هغه شاوخوا 115 نمرې اجابوي چې دغه 131 دوسیې مستحق دي چې باید 115 نمرې هر چیرې چې د کابل ښاروالۍ توضیح وړ پروژې ولري ورته ورکړل شي.
پروژه قابل توضیح داره برشان داده شود.
نجیب الله خان څنګه قناعت دو کو داده چې ستونزه به حل شي؟
اوس فعلا مثال هغه خلک ته توضیح کیږي سه یا شناخت ولري یا مثال عریضه اوس مثال پروژه بډوله کې همدا اوس توضیح روانه ده، توضیح کې یو څه وخت بند و او پروژه خوجرواش کې همدا اوس توضیح روانه دي له شالوارۍ نه ما پوښتنه کړې ده او داسې هم څه کې قلعه زمان خان کې خو یوانه علت ده د خپل شاروال سه په دې کار پسې د دقیق نه ګرځي او دا لاندې کسان سي دي تقاضا لري. تقاضا چی شي نو د خامخا د پیسې تقاضا لري نور شي خو نه لري.
تاسو نن تر اوسه رشوت غوښته؟
مستقیم نه ده غوښتي خو ما ته ویل مثال تاسو څه کوشش وکړي د کار کیږي. خو کوشش مطلب هم دغه دې څه کوشش وکړم، کوشش هم دغه دې تا ته راغلی یم دا مې اسناد دي او دا مې څه دي نور څه کوشش وکړم خو زه دومره پوهېږم. ښاروالۍ کې د توزیع زمین په څه کې و تاسو کوشش وکړئ مدیریت عمومي توزیع زمین دي که کوشش وکړئ او داسې مستقیم ماته نه ده ویلې څه مثال پیسې راکړه یا څه خو مقصد وایي څه کوشش وکړئ کار پسې وګرځي کار کېږي د تاسو کار قانوني ده او داسې ده وسې ده نو کوشش موږ څنګه کوشش وکړو څه ته خو نه سو تلی. که مثال مستقیم موږ ښاروال صاحب ته ولاړ سو کېدای سي په یو ورځ کې دا موضوع حل سي ټول اسنادونه تقریبا کېدای سي د دمونږ دوسیه توزیع زمين کې یا راتيان یا نیوي ورقه بي
ډیر خري سب د دوی د ستونزه په اړه دوی وایي چې څلويخ کاله کېږي چې کور استعمالک شوی او هغه چاته چې د دوی کور ورکړ شوی یا مغه یو انداز از مکه ورکړ شوی دوی ته د دې څنګه تاسو د دې مسلې د حل لپاره څه کولای شئ او آیا د دوی ستونزه کومه ده لاره لري کنه ځکه څلويخ کاله کم عمر نه ده چې دوی په کابل ښاروالۍ کې لاندې باندې تلي
بله مشکلات ما پیشتر هم اشاره کردم که یعنی از گذشته ها بسیار زیاد مشکلات زیادی برای ما باقی مانده ما به خاطر از
ما مخکې هم ویل چې لپخواس خډیر ستونزې مکتپات دي موږ دې لپاره چې دا ستونزې وڅېړو د دې لپاره چې لازم تدابیر ونیسو او بل اخره دا اجرات شي ځکه دا خلک مستحق دي چې باید خپل حقوق واخلي نو له همدې کبله ما مخکې هم اشاره وکړه چې د ملکیتونو پریاست کې مونږ یو کمیټه ټاکلې چې دا رسیدلې دوسی وګوري وی چېړي او د دې لپاره یو ترتیب برابر کړو نو دا خپل د ملکیتونو د ریاست پاملرنه ده چې غوښتي دي لپخواس خه پاتې هغې ته د حل لار عمومي نو په همدې اساس د دې وروج د ستونزې په اړه باید ویم چې خای موږ د همدې پروګرام لاري د دوی ستونزې ته هم رسیدګي وکړو چې ولې لپخواس خه د دوی د ستونزې په خپل ځای پاتې څلوېخت څو څلوېخت کال ډیره موده ده باید دوی خپل حقوق ته رسیدلی وای او کله چې د دوی ځمکه استعمالک شي او نو کابل خرولې هماغه وخت دوی ته حقوق ورکړي وای نو دا چې نه دی ورکړي د زموږ د خوشینی وړ هم ده چې ولې داسې سطحي برخورد شوی نو د همدې کبل موږ یو نوې مدیریت تر لاس لاندې نیولې او دا مسایل غواړو وڅېړو فعلاً ټولې دوسیې څېړل شوي او د دې تیاری لرو چې یو پروژه مونږ ته معرفي شي په هغه پروژه کې مونږ ټول د دوسیه تر هکو دوی ته حقوق ورکو او حقوق اعاده کیږي
پر مو معرفي شوه د او پروژه مو تمامه دوسیه ها را مطرح میکنیم بر ازنا حقوقشان میگیریم و یا ادم شو
نجیب الله خان تاسو له دولت نه څه غواړي چې باید څه درته وشي
غوښتنه د ما د دولت نه دا دي چې باید د مونږ جای سیستم لاک شوی دی د استملاک ځای نه مونږ ته بله او نمره توضیح سي تر څو چې مونږ خپله هغه شپه ورځ په همغه خپله سرپنا کې تیر کړو نور کوم قانوني مونږ تقاضا لرو نور کوم غټ یا کوم بل مشکل مونږ نه لرو که پر پروژه کې
رئیس صاحب تاسو دوی ته څه کولای شئ دوی ته به کومه نمره ځمکه ورکړ شي تاسو څه وایئ که ورکول کیږي کوم پروژې کې به ژمنه مو څه ده
در ارتباط با مشکل برادر باید بگیم که اینا برحق است مشکلشان و
د دې ورور د ستونزې په اړه باید وایم چې دوی برحق دي ستونزې او دا چې تر اوسه نه دی اجرا شوی دا ستونزې چې دلته وي
تاسو په خاصه توګه دوی ته څه کولای شئ دوی ته کومه نمره ځمکه ورکول کیږي که څنګه
ما دوسیه زینا را مورد بررسی خود قرار میدیم
موږ د دوی دوسیه څېړو تاسو په هیګي بیا هم دوی کولای شي د شنبه پر ورځ ما دفتر ته راشي زه د پروژې مسولې راغواړم چې لازم یو د کابل خرولې په امکاناتو کې وي د دوی د حقوقو د اعاده لپاره هغه هدایت صادرو چې د کابل خرولې د توزیع وړ په یوه پروژې کې د دوی حقوق ورکول شي
بر ازینا یک رای حل منطقي را پیدا میکنیم که همي زمان طولانی د کینو انتظار کشیدن د صورت کینو مستحق هستن که حقوق خود باید بگیرن ما برشان حقوقشان یاد میکنیم
تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 202 22
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.